خرابې دي، معنا مندونه دي او لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان در شپخانې او در روغتونه پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211421.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شتی چر په دې خبرونه کې مو د شزو له آنلاین بهیره خبرو
سره له ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک په لونه یو هیله لرل دا ټول لوی انقلاب دی.
دا نارګل د غونډې راپور لرو. په بغلان کې هم مشاعره وشوه،
تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود.
خبرونه به په یو نظم رنگینه کړو.
که موږ ګلانو کرو نو پتنګان به زموږ کور ته راشي. دا ننداره به ما د کلي ماشوم
او د کیسې په یوې غونډې به له شعري محاوله لږ بهر شو.
د ښځو حضور پکې ډېر محسوس و. بل په دې کې
نور مطالب هم لرو. د خبرونه په پیل کې د څو ادبي غونډو راپور لرو. لومړی به هغې غونډې ته مخه کړو چې شعر پکې نجونې او ښځې وایي، نقد پکې ښځې او نجونې کوي. د غونډې راپور په خواله رسنیو او ویبپاڼو کې ښځې او نجونې خپروي او دا راپور هم دوی په خپله لیکي. یو شمېر افغان ښځینه لیکوالو ادبي بهیر پیل کړی دی. دوی هره یکشنبه له بېلابېلو هېوادو آنلاین سره یو ځای کېږي. د نجونو او مېرمنو په خپله لومړۍ غونډه کې د مشاعرې تر څنګ پر دې خبرې وکړې چې څرنګه دا بهیر فعال ساتلی شي. په بله غونډه کې چې تېره یکشنبه وشوه د غونډې پر نوم خبرې وکړې. د دې تر څنګ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د واټساپ په چټ کې پر ادبي مسایلو بحثونه پیل کړي دي. په لومړي بحث کې پر دې خبرې وشوې چې تخلیقي ادب استعداد دی که هڅه. دا بحث په ویبپاڼو او خواله رسنیو کې روانه اونۍ خپور شو. د ښځینه افغان لیکوالو آنلاین ادبي بهیر په لومړۍ غونډه کې برخوالو د شفیقي خپلواک پر یوه شعر کره کتنه وکړه. اخلي خپلواک پخوا په افغانستان کې د میرمن ادبي بهیر په ګڼو غونډو کې فعال حضور درلود. له دوی څخه به واورو چې د حضوري او آنلاین غونډو په باره کې احساس سره ورته دی که بدل. طبعا
که یو څه مخامخ وي، یو څوک ویني، هغه په حرکات در تکاری چی کلی و خبره کی یا بل که نی مخامخ دیو ده چوک اتوینه نه یوازی پا پسیرا پا آدیو بانده پا غل بانده گوانده یوازی چا غل گوری نو او بل اغا که پا مومن مرمان بید که فکر کوم امو که اوچه پتا دیر وقت تیراو دلتا بیا چی که دو ساعتونه وخت ډېر واوري بیا پرې ټول باندې رمېږي که نه داسې یو خبره مي نو ډېر زیات توپیر شته. ډېر زیات په عین حال کې د ژوند دومره ډېر آنلاین شو چې اوس په یو نورمال حالت بدل شوی ده. تر درسونو نیولې بیا تر ډېر نور شیانو چې آنلاین شوه یو ډول بېرته بیا په ورځني ژوند باندې هم بدل شوی ده. نو هومره چې انسان فکر کوي چې توپیر لکه ښه نه لګېږي یا نه پرېږم هومره مؤثر به نه وي. زه فکر کوم ډېر زیات دی، ډېر زیات دی. بېرته نو همغه یو ځای کې چې راټول وي نو همغه هغې دغه حداقل د آنلاین راټولېدو یو احساس شته.
افغان نجونې او مېرمنې آنلاین په داسې ځایونو کې ژوند کوي چې سره لرې دي، که په ځینو ښارونو کې سهار وي، ممکن په ځینو کې نیمه شپه وي. لدی مشکل سره مخامخ شوی است؟
دا نه ستونزه ده. دا منم لکه هیوادونو کې مثلا موږ خواته چې د غونډې وخت ډېر زیات سار وختي د کابل لور ته بیا دا شپې ته نږدې کېږي یا ماښام ماخپن وي نو دا مشکل دی. لیکن داسې وخت مو انتخاب کړی دی چې دغه ټولو دپاره که سلف ته د کار نه ورکوي یو څه فیصدي لکه یو څه راحت اوسېږي په دې ورځ باندې چې هغه وکړي ان انلاین نرسي دوندې ته لکه اده خپل ټول ویشي یو د ستوګني چې لکه جدي کار یا یانه په کوم نیمه شپه خو کې راځي د سیوا غفي ځینې انجونې اسما په سیم کې ویچ د اول ورک مچ کوند سره ګډونو کې کوم یو خو بیا په یو بل ټایم زون کې اوسې چې فکر کوم هغه ته به خې ځا وختي نو ټول څه مزه دا کار کړی نه ده لکه یو مشکل نوې مشکل دا دی چې د وخت تغیر او بل یوازې دا نه دا یو بل سره د دې وخت تنظیمولم د خبره ده کنه که دقیق باید معلوم کړي چې د چا څو بجې دي چې د اول ورکې چې دغه وخت پنته غونډې ته آنلاین شي
تر اوسه پورې مو غونډې له څو کسانو پیل کړي دي او تر څو رسیدلې است
لومړی ځل چې موږ غونډې پیل کړې اته کسو بیا موږ لومړی کوشش وکړ چې د ایمیل او د زوم له لارې د مخته لاړ شو به د پاره په افغانستان کار نه ورکاو د اتو کسانو نه پایل سولې او اوس یو ډېر کسان مکمل د کسانو چې د ګروپ کې یو او تر شپاره سو اتلسو د کسانو چې فعال ګډون کوي په خوانده کې او نور د کسانو چې کله لکه مثلا یو نیمه غونډه کې راځي ونه مکه نشي راتلای لیکن په ګروپ کې بیا فعال وي باسونه کې په ګروپ باسونه کې کله ګډون کوي او ځینې اندر شپاره سو تر اتلسو د کسانو دي چې په هر باندې کې ګډون کوي تر اوسه پورې
د دې غونډو لپاره ورلمخه اجنډا ټاکي سي په رسنکو غونډه کې به په دې شي خبري کوي او کنه سملاسه څور ته ټاکي
نو بالکل اجنډا اونۍ باندې ټاکو د چې څو په غونډه مخکوي څو په غونډه راپور لیکي څو د چا په شیر وکړه کته لیکي کی او مشایره د دې غونډې یو ورسته برخه ده نو اجنډا مخکې ټول ګروپ شي کیږي
د افغان شوز آنلاین ادبي بهیر په لومړی غونډه کې تاسو خپل شعر نقد وړاندې کړ هدف مو د نورو هڅول او که مو غوښتل چې د خپل شعر په اړه له نورو واوري چې خلک څه نظر پیل لري
دا دې سخت مو کنه لکه خپل شعر باندې کې غونډه ته خلک سره بل دي شعر مو ته باندې چې ځواب شي ګیر کوم عجیب تاسو ما نه غوښتل نه ښه وایم خو د څه وچې ا شروع باندې څوک کې نو اول کې فکر کوم منجونی یو څه ځړه نه ځړوي یا خای ځړه نه ځړم نه وي ډېر زیات ځړه وري دي خو د څه پایل وو نو بیا خای ځکه جنته ځړه نه ښکاو یا نه پیږم څه نو په ری خاطر باندې به ما وړاندې کړي نو چې نور ام وه څه وسی او دا هغه ماته ورسره چې د دې نظرونه اوریدل هغه وو ډېر ښه وه زموږ کرکټنه چې په دغه دغه باندې مې په دغه دغه باندې لکه کومون کې ډېر کم ده ډېر محدود ده او په هغه محدود کرکټنه کې په ډېر نادر ده چې په ستر باندې یو څه وویل شي او د سیو څو وویل شي چې هغه د انګریزان چې ورته وایي چې کنستراکټیو کریټیسزم سي وي کنه چې یو څه چې یو څه تر زده کې یو څه تا ته نوي ولري یو څه اثر راوسپړي دا شی زموږ کرکتن کې بیخي نادر دی په حساب یو دوه درې کسه به دا کار کوي ما چې په دې غونډه کې احساس کړم دا و چې دوی زما په اړه کمې وغږېدې زما د شعر په اړه ډېرې وغږېدې او کومو چې د موږ نور کار کا څنګه تاسو وګورئ بیا د بیا موږ د لیکوال او د شاعر په اړه ډېر څه کې خو یا د اثر په اړه د شي کوم رګي به مې راځي لیکن دا چې دا راس پر کېدل او پر تصویر یا د نظم پر مخه باندې جلا جلا بس کې د ما د پر بيخي فوق العاده جالب و
تاسو یې چې دا نقد عالی وو دغه نقد خو که څه هم ته اشاره ورته وکړل شي یو څوک راپور لیکي اما که چیرته ثبت نکي بیا خو تاسو کولای نه شئ چې دقیق ټول جملې راوخلي آیا ثبتوي اول خو دا خبره مهمه ده
وخت نه ثبتو که تام کله کله مزین کې راګرځي چې دا کار وشي چې غونډې ثبتي خو دلیل چې نه ثبتو د زموږ ټولنې ډېر زیات حساسه ده په خصوص د نجونو برخه دي چې هغه خپل اهدافونه مذاکرتونه لري کنه زه ما کومان می دا و چې یو څه بیا خالي او بل سره ځان خوندې احساس کو تر یو مودې پورې چې هغه خوندې ته کله را مې څه دا احساس کړم مې څه به دې غوړې ستدا غونډې که ریکارډ شي دا به ډېره لویه خبره وي. یوازې په دې خاطر نه چې دغه نقد په ځینې ښې خبرې چې په دې غونډې کې کېږي پاتې شي، بلکې په دې خاطر هم چې زما په نظر دا یو تاریخي ارزښت لري. په دنیا کې تصویر دا دی د اقل چې زه ترې خبرېږم چې افغاني ښځې بس همدای منلې دي او دغه ورسره کېږي او دوی کوشش نه کوي چې یو متفاوته تګلاره خپله کړي، کوشش نه کوي چې پر وړاندې ودرېږي. لیکن زما په نظر دغه ډول غونډې لرل، دغه ډول فعالیتونه لرل، سره له دې ټولو تیارو بیا هم یو د رڼا یو څرک بلول او یوه هیله لرل، خپل غږ لرل، دا تر ټولو لوی انقلاب دی چې نن سبا ممکن دی د ښځو لپاره. ضرور نه دی چې اتمن دې سړک ته څوک راوځي، ضرور نه دی اتمن دې کوم څوک بحثونو ته راوځي چې په تلویزیون کې کښېني سیاسي بحثونه وکړي. دا وایه لیکن دا چې ځان ته ژمنه پاتې کېږي یو څوک که لیکوالي کوي که شاعري کوي که بل هر کار کوي، یو همغه ته ژمنه پاتې کېږي، یو همغه پالي سره دي چې هېڅ د راتلونکي هېڅ امید نشته. زما په نظر دا انقلاب د تاریخ یوه برخه ده او زه فکر کوم راتلونکي کې لکه نه ته یو څو نسله وروسته که دا غونډې اوري چې دغسې یو څه په افغانستان کې پېښېدل، دا به یو ډېر لوی تاریخي اثر وي د غږ په حساب هغو خلکو ته. خو دا هم بیا ډېره زیاته مهمه ده چې د امنیتي مسایل هم دي چې باید انسان ورته پام وکړي. نور ځینې اساسیتونه هم دي مخصوص د جینکیانو دپاره، نو هغو ته هم باید انسان پام وکړي. او د دې غونډو دوام ډېر زیات مهم دی چې وروسته دوام پیدا کړي. او زه او نور نجونې ډېر زیات د احتیاط کوو چې داسې کومه وړه خبره باندې نشي چې دا خدای مه کړه چا ته جنجال جوړ شي یا کوم یوه کوم مشکل سره مخ شي یا کوم یا ونریږي.
تاسو د افغانستان وضعیت ته هم اشاره وکړه. د افغانستان دننه هم میرمن بهیر څه هڅې پیل کړې دي، له هغوی سره تاسو خپلې هڅې غواړې چې همغږه کړي؟
موخه د ټولو یوه ده، هغوی هم همدا یوه موخه لري او موږ هم. او اصلا خبره دا ده چې د خصوص زه او ځینې نورې نجونې چې په دې آنلاین بهیر کې دي، موږ پخوا د میرمن بهیر غړي وو او منندوی یو په لویو لویو حسابونو باندې د میرمن بهیر چې ډېر څه مو ترې زده کړي دي، ډېر څه یې راکړي دي په هغه وخت کې. اوس هغه موخې د هغوی هم یو دي، موږ هم یو دي. خو خبره چې موږ جدا غونډې کوو هغوی جدا کوي، دا ده چې یو خو موږ آنلاین دي او د مختلفو هېوادونو نه نجونې پکې دي او افغانستان په شمول. او بله خبره دا ده چې موږ غواړو یو څه سوچا او له بېخه له سره له بنیاده داسې یو څه ولرو چې ټول ښځو کړي، یو ابتکار چې ښځو کړی موږ په خپله راټولېږو، موږ په خپله دغه غونډې کوو، موږ په خپله په خپلو شعرونو غږېږو، په خپلو کیسو غږېږو، موږ په خپله یو بل ته خپل شعرونه وایو. په افغانستان کې بیخي خورا کمه پېښېږي چې یو څه له بنیاده ښځې پیل کړي او په هغه کې د ټول هغه له جوړښت یې تر تصمیم نیونې یې تر خپرېدو یې تر تولیده یې هر څه یې د دوی اوسېږي.
له هغې له خپلواک څخه مننه. له یوې خبرتیا وروسته به د نارینه و یوې غونډې ته مخه کړو چې یوه ښځه هم پکې نه وه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په زړه پورې خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرګولې په یولسمه په کندهار کې د انارګل مشاعره وشوه. دا مشاعره په عینو مینه کې د مازدیګر شپږ بجې پیل شوه چې د شپې تر دولس نیمو بجو یې دوام وکړ. د انارګل مشاعرې راپور زما همکار وړاندې کوي.
اننګو کې د سرخی د انار وینم ګلابنا سخجل دی لرخسار
واه واه
او اسرایا قط د یمن شپریش یمن کې
سرایا قط
د یمن شپریش یمن کې یار تراور سو انار
په دغه مشاعره کې د طالب چارواکو او پرنګفالو ترڅنګ له هلمند، زابل، روزګان، پکتیا، غزنی، وردګ، ننګرهار، کابل، لوګر، خوست او له پښتونخوا څخه هم شاعرانو او فرنګفالو ته بلنې ورکول شوې وې. شاعرانو که څه هم انارګل د کندهار سیاسي ارزښت او د طالبانو بریا ته شعرونه لیکلي وو، خو ځینې بیا د زده کړو د اهمیت یادونه هم کول.
زن تارونه کړه زموږ څخه پردی خیبر تر څنډو دا ټک نسو
واه واه بالکل
او هر څوک مې پریمن زه د اوښکو په زمزم باندې
هر څوک
مې پریمن زه د اوښکو په زمزم باندې ستاسو د لاهم کاڼی و نرۍ نسو نازک نسو او لوري کلمه سره د ژباړې ورته ولیکي پوله په ارزښت د تعلیم یا خدایه بابک نسو
یو شمیر نور ګډونوالو یې بیا په تنزیه باندې د گاونډیانو او د مخکینی جمهوری حکومت د ځینو پوځیانو پارون کې څرګندونې په خپلو شعرونو کې بیان کړي.
چا پکښې سر، چا پکښې پښې، چا یې دغه وبایلل کفار مسم دغه کل بیا داسې دغه دغه سو ای گاونډیانو پام دغه مو په دغه کې ساتي دغه کوم کوم بیا داسې دغه دغه سول
همسایه توب دی لجو بخو ورکړی دا خوارکان خو هم ازار لري او کندهار خود زما په دی خوشیږي
کندهار
خود زما په دی خوشیږي یو شفاعت او بل انار
دا انارګل مشاعره سژنۍ فضا تر ډیره حماسي شعرونو نیولې وه او ډیری ګډونوالو یې د طالبانو د حکومت په پلوي شعرونه او ترانې وویلې. مشاعرې ته د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیرالله خیرخوا وویل شاعران او لیکوال دي د افغانستان اوسنی امن تصویر په خپلو شعرونو کې منعکس او د ده په خبره پر ځوان کهول دي د پردیو منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا له بهره ځینې کړي وسم په دې هڅه کې دي چې افغانانو ته د افغانستان ناسم تصویر په ذهن کې ورکړي.
نسلونو د پاره د خپل نوجوان طبقې د پاره د خپل ځوانانو د پاره خپل قلم خپل نات خپل شعر په داسې شوکات کې راوړو چې هغه موږ تاسو دغسې وروزو چې که موږ تاسو موجود هم نه وو هغه به د دغه وطن لکه نور بچیان غونډي د همیشه د پاره به همدغسې وشیږي. نه به پرنګي په پردي فرهنګ کلتور ثقافت اجازه ورکړي او نه به پردی هم دې خواته کتلی شي.
د انارګل مشاعره هر کال د پسرلی په موسم کې د کندهار د ولایتي حکومتي ادارې په کوربتوب جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر شاعرانو او فرنګپالو د طالبانو حکومت تورن کړی چې دغه ډول ولسي مشاعرې انحصار کړي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی له خوښې پرته انتقادي شعرونه ووایي.
د انارګل دودیز مشاعرې له یوه برخوال د کندهار مجلې له مدیر مولوي عبدالرحیم غیاث څخه مې نور وضاحت وغوښت چې په انارګل مشاعره کې څه شمیر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو برخه اخیسته وه.
د کندهار او نور ولایتونو په شمول د پښتونخوا د کوټې او چمن څخه هم ډیر شاعران راغلي وو او تقریبا مشاعرې له 5,500 تر 6,000 پورې ګډونوال درلودل چې خلکو په ډیر خوشحالۍ سره په مشاعره کې ګډون وکړ.
کله ناکله مشاعرې سانسور کیږي که بل ډول سانسور نه وي داسې سانسور خو وي چې له شاعر وار له مخه شعر واخلی څوک وګوري او ممکن جنو شاعرانو ته وایي چې دا شعر ملوله بل یو انتخاب کړه. مولوی سبغیاس د سیسو په نارګل مشاعره کې
د با تجربه شاعرانو شعرونه نه دي سانسور شوی او نه هم قتل شوی دي. یوازې هغه نوی شاعران چې کمیټې پیدلې چې په شعر کې بستونځي وي هغو شعرونه کتل کېدل او ځینې لاشعورې ورته کېدلې. نور نو پر شعر باندې پابندي نه وه. د شعر مضمون ته تقریبا د شاعرانو اختیار و چې هر کوم شعر به وایو کومه پابندي نه وه. ځکه شعرونه هم وویل شول په پراخ پیمانه باندې.
د انارګل په مشاعره کې چې کومه برخه یې ما کتلې ده سیاست ډیر سیوری غوړولی دی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزیر هم سیاسي خبرې کړې دي. علت یې څه دی؟ فکر کوي چې شاعران د عشقي شعرونو له ویلو یو ډول ویره احساسوي.
عشقي شعرونه هم وویل شول او په نورو مشاعرو کې هم عشقي شعرونه ویل شوي دي. پر هغه عشقي شعرونو باندې چې دی د شعر له اصولو سره برابر وي او د شعر اصول برابر وي او د ټولنې لپاره نزاکت پکې مراد شوی وي. ډېر داسې نامناسب الفاظ نه یې پکې هغه شعرونه اوس هم ویل کېږي او چاته څه ویل شوي هم نه دي. خو البته د بعضو شاعرانو عشقي شعرونه نه وي بلکې عشقي اعلانونه وي، نو هغه حالات نه ایجابوي.
للویا سره څه ډول شعرونه په انارګل مشاعره کې وویل شول؟
شعرونه پر مختلفو موضوعاتو باندې ویل کېدل، عشقي، تصوفي، حماسي او تنزیه، انتقادی. د شعرونو ترڅنګ په مشاعره کې تمثیلي ټوټه هم وړاندې شوه د افغان فلم له لوري، او چې ګډونوالو په ډېره لیوالتیا سره صحنه تعقیبوله او ډېر خوند یې ورته واخیستی.
تاسو د مشاعرې په پای کې لیکوالان وهڅول او جنو ته مو سوغاتونه ورکړل؟ عادتا په دودیزو مشاعرو کې داسې څه وي؟
د مشاعرې په پای کې ځینې شاعرانو او میلمنو ته ډالۍ ورکړل شوې. د ځینو افرادو له خوا څخه هم شاعرانو ته نقدي ډالۍ وړاندې شوې. دې ته د کندهار د کلتور ریاست تل شاعران ستایلي دي، ادیبان ستایلي دي. په هر میاشت کې یوه یوه ستاینغونډه دایریږي، په هغو کې تقریبا بې توپیره مستحق لیکوالان او شاعران ستایل کیږي، او د هغوی ژوند لیکونه هلته ویل کیږي، بیا په کندهار مجله کې هم نشریږي. نو موږ تل اراده لرو چې د خپل هیواد شاعران او لیکوالان په ډیره لیوالتیا او مینه سره د ادب ډګر ته لیواله کو او ادب سره شناخته کو. هیڅ نوع توپیر او سیاسي حالات پر شعر او ادب باندې تاثیر نه ده کړی.
مولوی صاحب غیاث، د انارګل مشاعره خو وشوه، اما په افغانستان کې پر ځینو مشاعرو بندیزونه لګیدلې دي، علت یې سره فکر نه کوي چې مشاعرې باید آزادې وي؟
په هیواد کې مختلفې مشاعرې کېږي. دودیز مشاعرې په ټول هیواد کې اوس هم روانې دي، ځینې سوي دي، ځینې روانې دي. او د دودیزو مشاعرې تر څنګ د اطلاعات کلتور سره په همکاري باندې په ټولو ولایاتو کې ادبي بهیرونه فعال دي. تقریبا هر اونۍ یوه یوه مشاعره کوي، حتی په ولسوالیو کې ډېرې ډېرې مشاعرې شته چې په دوامداره توګه باندې ترسره کیږي. یوازې هغه مشاعرې اوس درېدلې دي چې پخوا به د ځینو اشخاصو له طریقه څخه ترسره کېدلې، چې تر ډېره پورې به مخې شخصي وي او یا بې سیاسي مخې درلودلې. نو هغه شی مشاعرې اوس نه کیږي، یوازې هغه مشاعرې کیږي چې هغه ملي او ادبي اهداف لري.
د کندهار مجلې له مدیر مولوی غیاث څخه په مننې چې د انارګل مشاعرې په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې پروګرام سره شریک کړ. له کندهار به بغلان ته مخ کړو، هلته د سیشن بي پورس مشاعره وشوه. نور له ملالي بشیر څخه اور.
د سالنګ زمزمي پنوم مشاعره کې پلسګونو شاعرانو او د ادب مینوالو ګډون وکړ. دا مشاعره په پولي خمری کې وسوه چې د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د يرغل پر مهال د وخت حکومت امنیت په خاطر د بغلان مرکز دی ولسوالۍ ته انتقال کړ، او لا هم د ولایت مرکز په دی ولسوالۍ کې دی. په پولي خمری کې د سالنګ زمزمي مشاعري ته شاعر رحیم الله غهیز خپل شعر واوراوه.
زان بمی پریوشیند لوګه بد چا حسن کړم، زبا سپیلانه شوما انګار بو چیار بو او ورسته بد ده شپبا ترګهیزا غر کفر کا زنګیدا راتا.
واه
شپبا ترګهیزا غر کفر کا زنګیدا راتا، یو خروار نشابا خمار بو چیار بو.
د افغانستان په مشاعرو کې نن سبا ترنم زیات سوی دی. د پولي خمری مشاعره هم له ترنمه تشنه وه. د ذاکر الله ملنګ ترڅنګ یو شمیر نور شاعرانو هم ترنم وړاندې کړ.
د سالنګ زمزمې د مشاعرې پاڼه مې د بغلان پوهنتون د استاد ګل رحمان رحماني څخه، چې دوی هم پرې مشاعره کې برخه اخیستې وه، نور معلومات وغوښتل.
دا د سالنګ زمزمې مشاعره په بغلان ولایت کې د پولي خمری ښار په یو خصوصي پانتون یعنی حکیم سنای پانتون کې جوړ شوی و. د اطلاعات فرهنګ له لوري دا چې په ګڼو ولایتونو کې فلانی مشاعره موجودې وي، بیا یو ورځ د اطلاعات فرهنګ رئیس د ولایت فرهنګیان او د پانتون ځنې استادان راغوښتي وو چې په دې اړه دوی هم یو تصمیم ونیسي او فلانی مشاعره ولري. نو بیا د بیلابیلو فرهنګیانو نه نمونه وغوښتل شول، هر چا خپله پاڼه کې نوم لیکلی و د مشاعرې، خو د دې نومونو له منځه دوی د سالنګ زمزمې په نامه نوم انتخاب کړی و چې هم هغه اقتصادي اړخ او هم هغه خپلیز او جغرافي اړخ چې د سالنګ په یوه څنډه کې پروت ولایت یې غوره شوی و. دا پر تر ډیره پورې دغه سې په بڼ یا باغ کې په پرانیستې فضا کې ترسره شوی و. د شاعرانو لیوالتیا او علاقه پکې ډیره زیاته وه چې یوه برخه د یوه شاعر د کتاب پرانیسته هم وه. دا خلک دې ته توجه وه او هلته د اطلاعات فرهنګ رئیس هم دا خبره وکړه چې موږ زیات تمرکز په دې دی، یا زموږ هیله دا ده چې د دې ځای د ځایي فرهنګیانو کتابونه چاپ کړو او خپاره یې کړو د پخوا په څېر، ځکه چې په دغه دوو کلونو کې دغه د کتاب د چاپ وضعیت یا د شعري ټولګو د چاپ وضعیت یو څه سوړ شوی و. او بل مهمه خبر دا ده چې دا به لومړی شاعرۍ چې یوه ډرامه هم پکې تمثیل شوه وړاندې شوه چې د هماغه ځایي ممثلینو یا سینماګرانو لخوا وه او بیا وستایل شول. نو د دوه درې برخې درلودې.
رحماني صاحب، دې مشاعره کې تقریبا څومره کسانو برخه واخیسته او د کومو سیمو؟
په دې ولایت کې خدا خو لومړی مشاعرنو تر ډېره ویلی شو چې یوازې د بغلان ولایت په کچه وه، او د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالۍ څخه شاعرانو پکې ګډون کړی و. او ښېګڼه یې دا وه چې د دوو ژبو مشاعره وه، یعنی هم پښتو او هم دری شعرونه پکې ویل کېدل. زموږ په کلنیو مشاعرو کې معمولا پښتو شعرونه ویل کېږي، خو د دې یوه ځانګړنه دا وه چې د دری ژبې شعرونه هم پکې وو او د دری شعر مینوالو هم پکې ګډون درلود. نو تقریبا شاوخوا سلو کسانو پکې ګډون درلود، خو د لس دیرشو یا پنځه دیرشو کسانو به پکې شعر ویلی چې طبیعي د یو برخې ویناوي دي. او زموږ د مشاعرو معمولا لومړی برخه هغه د ځایي مسؤلینو ویناو ته ځانګړې شوې وي، خو د دې ویناو کې ګڼه هم دا ده چې اکثریت یې د فرهنګ او هنر او ادب په باب غږیږي، یا هغه خپلې ژمنتیاوې یا ستونزې یا په دې برخه کې خپلې هغه وړتیاوې یا ظرفیتونه څرګندوي.
اونیزې غونډې له لویه سره په افغانستان کې یو کال مخکې ډېرې کمې شوې، اوس یو څه ناسره پیدا شوی دی. په بغلان کې څنګه دا لیکوال چې په خپل منځ کې سرکښې ناصل داسې وشمنه مو ونه کړل چې دا اونیزې غونډې بیرته را شروع کړي او بیرته فعال کړي؟
په بغلان پوهنتون کې لنې کمرغه چې په دغه دویان کې هم دغه اونیزې غونډې نوې درېدلې، تر ډېره تر سره کېدلې. مثلا دلته د بغلان په نامه یو فرهنګي بهیر دی چې دا خلک هم مخکتنه کوي هم غونډې کوي. او بل خلک د دې ولایت پوهنتون یعنی بغلان تون د ادبیاتو پنځه په اډانه کې د مشال په نامه اونی زناست دي، یا فلص ورځو کې چې دې کې دغه د ادب محصلین او استادان یا پټوله کې دغه څلور ټولګي په یو ټولګي کې سره راټولېږي. د اول او دویم او دریم تجربې تبادله کوي، بیا استادان هغه د څار په ډول دي دوی د نقد او روکی سو داستانونو خبرې سره اصلاح کوي. خو دلته یو کې ګڼه دا مطرح شو چې باید د اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې فرهنګیان هم یو د بل سره ناستې ولري، کینی سره راشي. دلته تقریبا دغه فرهنګي بهیرونه کسړی وي په سوالیو کې مختلف بهیرونه موجود وو. نو هلته یو اړتیا دا هیڅ وه چې نه باید یو بهیري او اکثر سره راټول شي، که هیڅ نه پنځلس ورځو کې باید دا ټول بهیرونه یو مشترکه ناسته ولري. په دې مشترکه ناسته کې کېدای شي هغه د ویشلي کارس خا یا د متفرقه کارس خا یو بل ځواکمن بهیر چې پکې دخیل او دخیلی او نظریات سره تبادله کړي رامنځته شي. او بل مهمه خبر دا و چې په بغلان ولایت کې د دې ولایت و جریده د اتحاد چې دا تقریبا پیړۍ ته ورسېده یو کلونو ته وخته، چې په دې مشاعره کې د دې ورځپاڼې چې اوس اونیزه د اونیزه په ډول چاپېږي، یعنی هغه سلمه کلیزه هم په یو ډول پوره شوی وه چې له تېرو سلو کلونو څخه خپرېږي، یو څه وخت بند شوی وه. او دا جریده اوس بیرته فعاله شوې ده چې ډېره پخوانۍ جریده ده، اوس سل پېړۍ او بخۍ سل کاله نشرات طبیعي ده چې سختې لوړې ژورې به لري. نو هلته یو خبره دا وه چې په دې کې باید یوه برخه فرهنګ ته شي او پښتو ژبې ته ځانګړې شي او انعطاف ورکړل شي.
له ښاغلي رحماني څخه په مننې په دې شعري چاپېریال کې چې هم میرمن بهیر غونډې پیل کړي، هم په کندهار کې غونډه شوې او هم په بغلان کې مشاعره شوې، یو شعر لرو. بیا وړاندې د کیسو دنیاګۍ ته مخه کوو. عزت الله جواب یو نظم په خپل شخ آزادي راډیوي مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
کمون ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي، دا ننداره به ما د کلی ماشوم توپ تویسی خپل دیره کې با شومړی وسخم ویده بشما او په ویاله کې د سپین غره د اوبو سندریس شور باورم لالا بغږ وکړي چې عزت الله پاسېږ پاس د حاجي صاحب فاروق جان ونو ته یو څو کټونه بالختونه ویسا او میلمنو ته ستړي مشي وکړه اول بچی راوړي بیا د ډوډۍ غم وخوره سم دستي جګ شمه ویاله کې مخه او لاسو مینځم لالا د سپین غوی په غاړه باندې لاس ووهه او تور غوی ته د مالګې کڼ ور وړاندې کړلو زه چې کاله ته لاړ شم مور مې تنوره چوي وړوکی رور او خور مې انګړ کې غټ چرک پسې منډې وهي بابا پشنتی گچاړه تیر کړه شای د د برخه ده میلمانه خپلو کې مجلسو کې باسونه وکي لکه تودې خبرې مونږ ته درس واخلو یو نیم له مونږ نه هم پوښتنه وکړي او چې ځواب وایو نو آفرین راکړي که مونږ ګلانو کرو نو پتنګان به زمونږ کور ته راشي دا ننداره به ما د کلی ماشومتوب ته ویسي زه به واړه کلي کې ترور کره شپې ته لاړ شم ډیرې کیسې به وکړو بیا به د بام په سر په کټ کې پروت یم لږ به رڼو ستورو ته وګورم
له ښاغلي جواب څخه مننه مخکې تر دې چې لوی خبرتیا وروسته د کیسو دنیاګۍ ته مخه کړو د شیر په اړه په نړیواله کچه دا خبر لرو چې په پام کې ده چې د مشتری وې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي په دې اړه وړاندې په دې خبري مجله کې اورېدلی شي
ازادي رادیوي مجله پدې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو
په لندن کې د عبد الوکیل سولمل د لندن کې سودې وی ټولګي په مخ کتنه کې پولیسکونو نارینه او شزینه افغانانو برخه واخیسته جزئیات ل فريدې سیال څخه
دا دوه سرونه دوه فکرونه کتاب مخکتنه د ونی په پایلې کې په لندن کې وشوه دا کتاب د عبد الوکیل سولمل د لندو کیسو نهمه ټولګه ده چې په روسیو کې په پښتونخوا کې چاپ شوې ده په دې غونډه کې په لندن کې میشتو په لزګونو لیکوالو او د ادب مینوالو ګډون وکړ د غونډې په پایلې کې پوهاند مجاور احمد زیار د کتاب پر ژبني اړخ خبري وکړې په دې غونډه کې یو شمېر کیسې لیکوالو لکه اکبر کرګر په خپل وینا کې د کتاب پر څو کیسو خبري وکړې او ویل چې سولمل د کریکټرونو د غوروي او د موضوعاتو په ټاکنه کې بریالی دی دا دری ژبې کیسه لیکوال سیامک هیروي په خپلو خبرو کې د عبدالوکیل سولمل د داستانونو په اړه وویل چې د کیسې د افغانانو استازیتوب کوي ښاغلی هیروي زیاته کړه چې په ایران کې هر کال د داستان په لسګونو اثار چاپیږي خو لږې نورې نړۍ ته ځي چې علت یې دا دی چې ډېر شمېر لیکوال د خپل سبک او خپل ادب پر ځای د لویدیځې نړۍ د لیکوالو تقلید کوي او سولمل په دې برخه کې د دې لپاره بریالی د چې د افغانستان د مروج ادبي داستان تومنه پلی کیشته په لندن کې د افغانستان د څېړنیزو مطالعاتو د مرکز مشر وارس وزیری وویل چې د دوه سرونه دوه فکرونه د کتاب په کیسو کې د افغانستان د سیاسي څیرو ناویل شوی اړخونه سپړل شوی دي نوموړي زیاته کړه چې یو شمېر هغه څه چې د تاریخ له پاڼو پاتې دي په دې کتاب کې د داستان جامه خپله کړې ده تاریخ پوه شاهسوار سنگروال په افغان داستاني ادب کې د لنډو کیسو په تړاو خبرې وکړې دا غونډې ځینو برخوالو بیا له لوی سره په بهر کې د میشتو افغانانو ځینو ستونزو ته اشاره وکړې لدی ډلې افغاني فعالې فهمي ذهن ل لیکوالو هله وکړه چې په پردیسي او کډوالۍ کې دي ل هیواد لري د نوي نسل د مورنۍ ژبې په اړه فکر وکړي چې څنګه یې خوندې کولای شي
دوه فکرونه دوه سرونه د عبد الوکیل سولمل د کیسو نه مټول کړه د دوی د مخکنیو چاپ شویو اکثر ټولګو مخکتنی شوی دی. له ښاغلي سولمل نه به واورو چې د دوه فکرونه دوه سرونه د کتاب مخکتنی د دوی د نور کتابونو له مخکتنو سره څه توپیر درلود؟
د دې مخکتنې د نورو سره ډیر توپیر نه و، خو دا لږ تفاوت دا و چې په دې کې په لندن کې د میشتو فرهنګیانو کلیپالو کو شاعرانو او د داستاني ژانر مینوالو د دوی برخه لږه زیاته وه. بل د خزو حضور په کې ډیر محسوس و. بل په دې کتاب باندې په پښتو ژبې برسیره په دري ژبو لیکوالو هم په دري خبرې وکړې او په دې کتاب یې خپلې تاثیرې واورولې.
سلمل صاحب، عادتا چې په یو کتاب باندې خلک خبرې کوي نو طبیعي خبره ده چې مثبت اړخ هم راخلي او د دوی په نظر منفي اړخ هم راخلي. تاسو یو له هغو لیکوالو څخه یاستئ چې ستاسو په کتابونو باندې ډېرې مخکتنې شوي دي. له دغو مخکتنو داسې څه تاسو ترلاسه کړي دي له نقدي پلوه چې هغه مو بیا په نویو کیسو کې تطبیق کړي؟
د دې کې شک نشته. اگر که ایمان ته په اخر کې دا خبره وکړه چې په دې کتاب کیسو باندې کیسه لیکوالو یا د کیسې په کیسه پوهېدونکو خپلې خبرې وکړي، خو په کیسه باندې داسې کسانو خبرې وکړي چې د کیسې سره یې هغه سې آشنا مسلکي آشنایي نه لرله، ځینې کسانو لږ عمومي خبرې وکړي. او بل دې کتاب د مخکتنې نه هم هدف یوازې د کتاب داسې ناګه ادبي غونډه نه وه، دا یو فرصت و د دلته د میشتو فرهنګیانو د لیدلو لپاره. او په کیسه باندې ځینې نقدونه مو شو او طبعاً ماتنه ګټه واخیسته، او په دې باور یم چې نه یوازې په خپله لیکوال دغسې نقدونو ګټه اخلي، نور هغه کسان چې کیسې پندري او د داستاني ژانر سره سروکاري
هغوی ته هم مفید واقع کیږي. سلمل صاحب، ستاسو د کتاب د مخکتنې د غونډې ژغ ټیټ ثبت شوی دی، نو په ازادي راډیو ادبي مجله کې د لیکوالو نظر له اوریدونکو سره نه شو شریکولی، لیکن تاسو په خپلو خبرو کې د غونډې په پای کې همدې ته اشاره وکړله چې له عمومي غونډو څخه هم ستاسو هدف دا دی چې افغانان سره راغونډ شي او سره یو ځای شي. په ورته وخت کې د کتاب د مخکتنو لپاره تاسو څه وړاندیز لري؟ که چیرته مشخص کیسه لیکوال په مشخصو کیسو لیکنی وکړي او دا بیا ټول سره یو ځای کړي، نو په اسانۍ به د نقد یو اثر هم نوي ترلاسه شو؟
ډیره په ځای خبره، ډیره په ځای خبره ده. اصلي ستونزه دا ده چې د کیسه لیکوال او یا په کیسه د پوهېدونکو د ناګه داسې یو ګروپ راټولېدل دلته یو ستونزه ده، او دې لپاره مختلف عوامل دي. خو زه له تاسو سره موافق یم که دغسې غونډې وشي، دا یو نه یوازې دغه ورځې دپاره هغه کسان چې په هغه غونډه کې حضور لري د هغوی لپاره مفید دی، بلکه د هغه د نورو نظریات کیدای شي لکه تاسو چې وویل چې په کتابي بڼه سي او نورو ته هم ورسېږي، او د یو میراث پای ادبي میراث پای سم پاتې شي. دا خو طبعاً ښه خبره ده، خو ما درته وویل چې ستونزه د دغسې ناګه کره کتونکو او کیسه پېژندونکو راټولول دلته په اروپا کې لږ څه ستونزمن دی.
له کیسه لیکوال سلمل څخه مننه. دا ازادي دی راډیوي مجلې په دې وروستیو څو دقیقو کې به له ساینس سره غوټه شوي شعر ته تم شو. په پام کې ده چې د مشتری بې سپوږمۍ ته د ناسا د تلونکي فضايي بیړۍ پر بهرنۍ برخه د امریکایي شاعرې ادا لیمون یو نظم ولیکل شي. د دې نظم غوښتنه د امریکا د فضايي تحقیقاتو ادارې ناسا کړې وه، او د لومړي ځل لپاره د جون په لومړۍ نیټه د امریکا د کانګرس په کتابتون کې په یوه غونډه کې واورول شو. په دې اړه جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
کله چې له امریکایي شاعرې ادا لیمون څخه غوښتنه وشوه چې د مشتری د کنګل وهلې سپوږمۍ لپاره یو شعر ووایي، څو د مشتری مدار ته د روانې فضائي بیړۍ پر بهرنۍ برخه ولیکل شي، نو دا وایي چې د ډیر زیات هیجان او ویاړ احساس ورته پیدا شو. خو وایي په عین حال کې حیرانه و چې دومره لوی مسولیت به څنګه سرته رسوي. وڅلوخت کلنه لیمون چې د دوهمې دوه کلنې دورې لپاره د امریکا د لومړۍ درجه شاعرې په توګه پیژندل شوې وای، کله چې د کانګرس په کتابتون کې د یوې ټلیفوني اړیکې للارې د دې شعر د لیکلو بلنه ترلاسه کړه، نو فکر یې کاوه چې خپل شعر به له کوم ځایه پیلوي. له دې بلنې پوره یو کال وروسته د جون په لومړۍ نیټه میرمن لیمون د کانګرس ودانۍ ته مخامخ په همدې کتابتون کې خپل شعر چې سرلیک دی د یو راز ستاینه د اروپا لپاره یو شیر واوراوه. اروپا د مشتری یو سپوږمۍ ده، د لمریز نظام دا سیاره د اتیا او نوي ترمنځ سپوږمۍ لري. د لیمون نظم چې اوه بنده دی او هر بند یې درې مصرې لري، په لومړي ځل د نندارچیانو لپاره په لوړ غږ واورول شو او تود هرکلی وشو. مشتری ته د تلونکې فضایي بیړۍ په بهرنۍ برخه به د دې شعر ټولې یوویشت مصرې ولیکل شي. دا هم د دې شعر څو مصرې: ای دوهمې سپوږمۍ، موږ هم ستا په شانې له پراخو ځلنده سیندونو او اوبو جوړ یو. موږ هم ستا په شانې له عجایبو او لسترو او وړو مینو، له کوچنیو نامری جهانونو او د ترګمیو له منځه له نیازمنو فریادونو جوړ یو. ټاکل شوې د اروپا کلپر په نوم فضایي بیړۍ چې د ناسا تر ټولو پخوانیو بیړیو لویه ده او اوس مهال لاس انجلس ته نږدې د ناسا په یو لابراتوار کې کار پرې روان دی، د را روان 2024 کال په اکتوبر میاشت کې د مشتری پر لور وتوغول شي. دا بیړۍ به د 2.6 میلیارد کیلومتره واټن تر وهلو وروسته په 2030 کال کې د مشتری مدار ته ورسیږي. اروپا کلپر د لمریزې برېښنا په انرژي حرکت کوي او په داسې وسایلو سنباله ده چې د مشتری په اروپا سپوږمۍ کې به د پراخ سمندر په اړه څېړنې وکړي. ساینس پوهان په دې باور دي چې د اوبو دا سمندر د اروپا تر کنګل وهلي پوستکي لاندې پروت دی او احتمالاً د انساني ژوند لپاره د اړتیا وړ شرایط لري. د ناسا د دې بیړۍ دنده به د سپوږمۍ پر مدار دوامداره تاویدل نه وي، ځکه له دې سره به د ډېر وخت لپاره او له نږدې فاصلې څخه د مشتری د ستر کمربند د زورور وړانګو له خطر سره مخامخ شي. خو دا بیړۍ به برعکس د اروپا د کنګل وهلي سپوږمۍ خواته 50 الوتنې وکړي.
د دې اونۍ آزادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړو. تر بلې خبرونې زحمت شبر، له تاسو اجازه اخلم. شدي وي.